ለአሜሪካ ጋግ አሽና ራዲዮ
د ناتو قومندان وای په خپل عسکرو باندې د افغان قواو له خوا حمله سخت خوابدې کړه ده. په یوه ډله مسلمانانو باندې شک راځي چې د پاکستان په جنوب کې د هندوانو درمسال لوټ کړه ده او په عراق کې په یو لړ حملو کې دوه دیش کسه وژل شوی لسګونه نور زخمی شوی دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي. د وسلوالو طالبانو د بند نه خوشی شوي کسان وایي چې په بند کې سخت کړول شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په یو بل هیواد کې د دینی علماو کانفرنس جوړوي او په دې غږیږي چې په افغانستان کې سوله څنګه ټینګېدای شي. همداشان نن په ادبي بانډار کې جاوید وطنیار سره غږیږو، خو دا پروګرام د وخت ثبت شوی دی، تاسو سره خبرې نشو کولی. سوالونه مو فیسبوک کې رالیږلی شئ. اوس زه زیبا خادم او زامن مومند دې سات خبرونه وایو. په افغانستان کې په جنگ کې د امریکایي پوځیانو د مړینې شمیر 2000 ته رسیدلې ده. په دغه یو لس کلن بحران کې د انسانانو د دوه عمر مړینې له کبله په امریکا کې د دې جنگ سره د ولسم ملاتړ کم شوی دی. امریکا تیاری نیسي چې د 2014 کال تر اخره پورې خپل ټول محاربوي عسکر وباسي. د مړو شمیر په دې اخرو میاشتو کې د امریکا او ناټو په عسکرو باندې د هغوی د خپلو همکارو افغانو پوځیانو او پولیسو لخوا د حملو د زیاتېدلو له امله زیات شوی او دا سوال را پیدا کړی دی چې د افغانستان حکومت او قواوې د دې جوګوي چې د خارجي قواوو د وتلو نه وروسته چې په څه کم دوه کلونو کې به ترسره شي دا توان ولري چې خپل مسؤلیتونه ترسره کړی شي. یو امریکایي مامور چې د یو عسکر تازه وژلې تایید کړی دی وایي بین المللي قوې یو عسکر چې پرون ناوخته د افغانستان په ختیځ کې ظاهرا په داخل کې د افغان قواو لخوا وژل شوی هغه امریکایي عسکر و. دغه امریکایي مامور ځکه د خپل نوم د ښودلو نه ډډه وکړه چې دغه وژل شوی هویت په رسمي ډول نه و اعلان شوی. د افغان د ایالتي مامورینو د وینا له قراره د ناټو یو ملکي قراردادي او لږ تر لږه دوه افغان عسکر هم په دې حمله کې وژل شوي دي. د ملکی شخص هویت نه دی څرګند شوی. د یوې مستقلې موسسې د راپورټ له قراره هم د غراز د ائتلاف د قوې د 1190 تنو نه زیات عسکر په افغانستان کې په جنگ کې وژل شوی دي.
په افغانستان کې لوړ رتبه امریکایي قومندان وایي په غربي عسکرو باندې د افغان پولیس او عسکرو حملو سخت خوابده کړی دی. جنرال جان ایلن د سی بی ایس تلویزیون سره په مرکه کې چې ټاکل شوی د نن شپه خبره شي ویلي دي. د دخلی خبره ده چې وای مونږ چمتو یو چې د دې کمپاین د پاره ډېرې قربانۍ ورکړو، مګر دې ته حاضر نه یو چې ووژل شو. جان ایلن نوویلې لکه څنګه چې په عراق کې شلخی بمونه د عراق په جنگ کې غټه ستونزه وه، همدغه شان دغو حملو په افغانستان کې چې افغان عسکر او پولیس په امریکایي عسکرو کوي غټه ستونزه جوړه کړې ده. په همدغسې یوې تازه حمله کې یو امریکایي عسکر او یو خارجي پرون ناوخته د افغانستان د وردګو په ولایت کې ووژل شو. لږ تر لږه دو افغان عسکر هم ووژل شو. د طالبانو په مشرۍ سی بی ایس تلویزیون ته ویلي د امریکا عسکرو د خپلو همکارو افغان عسکرو او پوځیانو لخوا حملې د جګړه مارو ګروپونو نوې ستراتیژي او برخه ده. د ویلي طالبانو په افغان پولیسو او په پوځ کې خپل خلک داخل کړي دي. سږکال تر اوسه پورې په دغو حملو کې د بین المللي قوې د 500 نه زیات عسکر وژل شوي دي.
پولیسو نن د یکشنبې په ورځ وویل په یوه ډله مسلمانانو باندې دا شک راځي چې د پاکستان په جنوب کې د هندوانو درمسال لوټ کړی دی او ښایي چې درمسال ته د سپکاوي تور ورباندې ولګول شي. دا د هیواد د سپکاوي د قوانینو په برخه کې یوه نادره پیښه ده چې اکثره وخت اسلام ته د سپکاوي په برخه کې ورنه کار اخیستل کیږي. د قوانینو هغو برخو چې د اعدام یا د عمري قید پورې اړه لري په دې کال کې بین المللي پام ځان ته هغه وخت راواړوه چې په روان کال کې په اسلام آباد کې په یوې ځوانې عیسوي جلۍ باندې دا تور ولګېده چې قرآن شریف ته یې سپکاوی کړی دی. په یو ملا باندې دا تور لګول شوی دی چې د دغه جلۍ په خلاف جعلي شواهد وړاندې کړي دي چې په ضمانت خوشي شوې ده او د دماغي مشکل په باره کې پوښتنې راپیدا شوې وي. د پولیسو صاحب منصب محمد حنیف ویل د هندوانو په درمسال باندې حمله د سپتمبر په 28مه نیټه شوې و چې په همدغه ورځ حکومت ملي رخصتي اعلان کړې و چې دا د اسلام پیغمبر ته د احترام لقبل و او له خلکو نه غوښتل شوی و چې د هغه فلم په خلاف سوله ییز مظاهره وکړي چې په امریکا کې جوړ شوی او اسلام ته پکې سپکاوی شوی دی. دغه مظاهره په پاکستان کې په تاوتریخوالي بدل شوې او سباندې شل تنه پکې ووژل شول. د یو ملا په مشرۍ په لسکونو مسلمانانو د کراچۍ په شاوخوا کې د هندوانو د اوسنی د هندوانو د اوسېدنې په سیمه کې ورشې وشوې دي. مظاهره چیانو د شری کرشنا رام په درمسال باندې حمله وکړه، مذهبي مجسمې یې ماتې کړې، د هندوانو کتاب ګیتا یې پاڼې پاڼې وشلاوه او د درمسال ساتونکي ووهل. د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.5 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. سلګونو قارجنو مسلمانانو نن سهار وختي د بنګلادیش په جنوب ختیځه سیمه کې د بودایانو معبدونو ته ور اچولی دی. شکایت کوي چې یو بودیس سړی په فیسبوک کې د اسلام ضد تصویر اچولی دی. د کاکس د بازار په سیمه کې د بارما سره سرحد ته نږدې چې اکثریت نفوس یې بودایان دی، لږ تر لږه اووه معبدونه او لسګونو کورونو ته ور اچول شوی دی. بلوا کوونکي نه وایي د سیمې یو بودیس سړي داسې یو پوستر اخبار کړی چې د قرآن نوم بد کې. احتجاج کوونکو پرون په لارو او سړکونو ته راووتل او اعتراضونه وکړل.
عراقي مامورین وایي نن په عراق کې د بمونو یو لړ چاودنې شوې دي، لږ تر لږه 2 کسه پکې وژل شوي او لسګونه نور زخمي شوي دي. نن لږ تر لږه په 8 ښارونو او ښارګوټو کې حملې شوي دي. د ټولو نه مرګانۍ حمله د بغداد شمال پلو ته په تاجک کې وشوه. د 3 موټر بمونو چاودنې پکې وشوې. عراقي چارواکي وایي په دې حملو کې 11 کسه وژل شول او د 3 رشتنه ډېر زخمي شول. یو ځان وژون کې د بغداد په جنوبي سیمه کې په کوټ کې لږ تر لږه د پولیسو 3 صاحب منصبانو وژل او 2 کسان نور زخمی کړل. د بغداد شمال پلو ته په بلدروس کې د یو موټر په حمله کې د یو موټر بم په حمله کې 2 پولیسان وژل شوی دي. په نورو کارونو کې هم همدغه سي عملی شوی دي، خو تر اوسه پورې هیڅ چا د دغه مرګانیو حمله مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی.
یو ځانمرګ نن د سوری په شمال کې د قامشی په ښار کې د موټر بم حمله کړې ده. دا لومړی ځل دی چې د ملک د کردانو په سیمه کې چې د حکومت او د حکومت مخالف یاغانو ترمنځ بحران کې بې طرفه دي دغسې حمله کیږي. د سوری دولتي تلویزیون ویلي په دغه حمله کې چې نن ماسپخین شوې ده، لږ تر لږه 4 کسه وژل شوي او لسګونه نور زخمي شوي دي. په برطانیه کې ډیره د بشري حقوقو څارونکي رایی دل ویلی دی د امنیتي قوا و 8 کسه په دغه حمله کې وژل شوی دی. حمله د دوی په مرکز باندې شوی ده. د امریکا غږ هغه څه نشي تاییدولی چې په سوریه کې پیښیږي، ځکه چې حکومت په بین المللي ژورنالیستانو باندې محدودیتونه لګولی دي.
د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان نن د یکشنبې په ورځ وویل په دې هیواد کې د نظامي کودتاګانو وخت تیر شوی دی او ترکیه د نورو اسلامي ملکونو دپاره چې پرمختګ وکړي یو نمونه ملک دی. اردوان دا تبصره د خپل حاکم ګوند کانګرس ته په وینا کې کړې ده. حاکم ګوند د خپلې لس کلنې کامیابۍ د کلیزې په مناسبت دغه غونډه جوړه کړې ده. په دې دوره کې اقتصاد وده کړې او سیمه ییز موقف قوي شوی دی. د عدل او پرمختګ حاکم ګوند چې په 2002 کال کې قدرت ته رسیدلی دی، د ترکیې د کلونو زوړ سیکولر سیستم ساتلی دی، مګر په عین وخت کې د پوځ قدرت کم کړی دی چې د 1960 د لسیزې نه راپدې خوا یې درې کودتاګانې کړي دي او اسلامي حکومت یې په 1990 کال کې د قدرت نه ایسته کړی دی.
په غزه کې د حماس واکمن ګوند حکومت مظاهره کړې ده چې په مصر باندې احتجاج وکړي چې ولې د سرحد اخوا ته په هغو تونلونو حملې کوي چې د قاچاق دپاره ورنه کار اخیستلی کیږي. لسګونو خلکو نن د رفا په ښارګوټي کې په مظاهره کې برخه اخیستې وه. د رفا ښارګوټی د غزې او مصر ترمنځ په سرحد واقع دی. د قاچاق تونلونه د هغه وخت راهیسې چې حماس قدرت ته رسېدلی او اسرائیل ورباندې بندیزونه لګولی دي د غزې په اقتصاد کې اساسي رول لري.
او د کینیا مقامات ویلي دي په پایتخت نایروبی کې یوې کلیسا ته بم اچول شوی، یو ماشوم پکې وژل شوی او 3 کسان نور زخمی شوي دي.
درنو اوریدونکو په څو شیبو کې د آشنا رادیو ثبت شوی خبرونه پیلېږي. په دې خبرونه کې موږ ستاسو ټلیفونونه نشو اخیستی، نو له تاسو نه په ډېرې درناوي هیله کیږي چې د سټډیو په شمیرې د زنګ وهلو هڅه ونه کړئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوریدل. زمونږ خبرونه د واشنگتن نه نشریږي. دا وخت په واشنگتن کې د غرمې 12:00 او 1:30 دي. د وسلوالو طالبانو د بند نه خوشی شوي کسان وایي چې په بند کې سخت کړول شوي دي. زمنګ خبريال عزیز الله پوپل د دې او نور مسلو په اړه کې رپورت را کړی دی.
د کندهار په پنځوي ولسوالۍ کې درې تنه ولسی وګړي د نړیوالو ځواکونو لوري د وسلوالو طالبانو لبان څخه تیر ورځ را خوشی شوي. له دوی څخه یو تن د مزار شریف او دوه نور د کندهار اوسیدونکو دي. درې واړه کسان وسلوالو طالبانو دولت او نړیوالو ځواکونو ته د جاسوسي په تور نیولې و. خو له خوشی شوو کسانو څخه دوه تنو له رسنیو سره په خپلو خبرو کې ویل چې بې ګنا دي او له هیڅ سره کوم اړیکه نه لري. دوی د وسلوالو طالبانو په بند کې د هغو تر خوشپو ورځو یادونه کوي چې په وینا یې په ټول ژوند کې نه اور باندې راغلي. د مزار شریف اوسیدونکو محمد زبیر وایي له وسلوالو طالبانو څخه غواړي چې نور هغه څه له چا سره ونه کړي چې له دوی سره یې کړی دي.
په میمانۍ باندې راغلی وم، دغه کور ته، دغه کور څخه طالبان راغله، زه پورته کړلم. هغه ځای کې زه بلد نه وم، داسې چې کوم ځای ته بوتلم، هلته بیا زه وزړولم. په دلسو باندې دا زخمونه مې وګوره، دا ټول د زخمونو زه زړېدلم. درې ورځې زه زړېدلم، په هغه په رسۍ باندې تړلی وم، لاسونه شاته را تړلي وو، زه هلته زړېدلم. نه د ملي امنیت سره، نه د پولیس سره، نه د اردو سره، د هیچ چا سره موږ نه تعلق درلود، نه موږ کار کړی وو او نه کوم شواهد شته تر اوسه پورې چې موږ کار کړی دی. دغه پوښتنې راڅخه کولې.
د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکي جهانګیر وایي تر هغه وروسته چې وسلوالو طالبانو بلې سیمې ته انتقالول، نړیوالو ځواکونو د الوتکې له لارې لیدلي او راخوشه کړي دي. د زیاتوی چې د خپل درې ملګری د مرګ او ژوند په اړه لا هم معلومات نه لري، خو هغه د زیاتو شکنجو له کبله د مرګ لګوار سره مخ وو.
زی بارو وخې جوله ما یو رقم سزا و چې لاسونه به شاته دروتړل، رسی به وتړلې، اباره به وزړولې، داسې په چنګک باندې چې هغه ستا پوره وزن چې دی د مځکې سره تقریبا یو متر یو نیم متر به ته د مځکې سره پورته وي. په نیم ساعت، په یو ساعت، په دوه ساعته بیا به چیغې بغارې د دوی سره د خدای رویو دا ده، بیا به راکښته کړو، بیا به ووایلو موږ ورته ویلی چې موږ بې ګناه یو، نه منله. چې بیا هم زما دغه پیغام دی دغه خلکو ته چې د اسلام نوم مه بدنامه کوئ، که جهاد کوئ خو تاسې پر یو خارجي ټاک وکئ.
له دې پیښې څخه د دوو ورځو په تېرېدو سره لا هم وسلوالو طالبانو رسنیو ته خپل نظر نه دی څرګند کړی، خو د کندهار د والي ویاند وایي چې له برنت نیونکو وسلوالو طالبانو څخه درې تنه نیول سوي دي. ممکن دا د خپل ډول لومړنۍ پیښه وي چې د مرګ ته تهدید لاندې د جاسوسۍ په تور له نیول سوو کسانو سره بخت یاري کوي او د نړیوالو ځواکونو په مرسته د وسلوالو طالبانو لبان څخه راخوشي کیږي. خو تر دې وړاندې په ورته تورونو باندې د وژل سوو لسګونو کسانو د مرګ خبرونه تر رسنیو پورې رسیدلي دي.
د افغانستان سیمې او له ټولې نړۍ تاسو د معلوماتو لپاره تازه او رښتونې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. زمونږ بل خبریال ګل رحیم نیازمند د قندوز نه رپورټ را لېږلی دی. وایي په قندوز کې هغه کسان چې د سولې د پروسې سره یو ځای شوي دي په مختلفو ځایونو کې په کار ګمارل شوي دي.
تیر کال را په دې خوا په قندوز کې تقریبا 300 کسان چې د دولت په مخالفت یې جګړې کولې د سولې له پروسې سره یو ځای شوي دي، چې له ډلې څخه یو شمېر کسانو ته په مختلفو ځایونو کې د موسساتو په مرسته د کار زمینه برابر شوې ده. علي محمد چې د سړک د غاړې د اوبو لپاره ویالې کینی وایي چې هغه وخت چې له طالبانو سره وو له ډېرو ستونزو سره مخ وو.
زمانی که طالب بودیم شب خواب نداشتیم، بالکل تا صبح در خانه کسی می رفتیم، ما را شب در خانه شون جا نمی داشتیم.
هغه وقت چه له طالبانو سره و ټول شپه به مو خوب نکوه، د خلکو کورونو ته چتلو چا ځای نه راکوه، چې تیاری به چپی ووهي او کورنیو مو هم تشویش کوه چې نن به یې ونیسي او سبا به یې ونیسي. کله چې به تیاره راتله نو د ماشومانو زړونه به مو درزیدل چې اوس به یې نیسي. یو هفته وړاندې هم اته تنه د دولت مخالف وسلوالو خپلې وسلې د سولې پروسې ته تسلیم کړي. هغوی هم وایي چې که دولت یې په محلي پولیسو کې ونیسي او دوی ته د کار زمینه برابر شي، نو د کورنۍ ضرورتونه به یې پوره شي او له جګړو به لرې پاتې شي.
خپل سیمې ته چې ورګرځو د خطر ساز ولې نه کوو؟ د ورونو تعداد نور خلک هم شته چې زموږ سره خطر وکړي. طالبان خو کوي چې کوي،
نور ملګري دي هم شته چې پاتې
ملګري مې انشاءالله شته چې پاتې چې راشي، چې زموږ سره هر څه حکومت ډېر ښه وکړي، هغه هم پوهېږي چې دوی سره ډېره ښه وضع وکړه، زموږ سره به هم دا وضع وکړي، او که زموږ سره ښه وضع ونیسي هغه هم پوهېږي چې دوی سره وضع ونه کړه، بیا موږ چېرته ورځو؟
علي محمد خوله خوله دی، بیل وهي، په بیل وهلو کې ځکه تکړه دی چې دهقان یې کړي. هغه وایي چې دی اوس ټوله ورځ تر مازدیګره پورې کار کوي.
فعلا کې میبینین ما د سهای کار میکنیم، ساعت 8 بجې د کار میم، د 4 بجې را ما د مثال سره
زه کار کوم. سهار 8 بجې راځم او تر څلورو پورې بوخت یم. د سرک غاړې چې چیرته خراب وي او اوبه وړي وي زه یې جوړوم. اوس داسې قراری ده چې هیڅ تشویش نه لرو. په قندوز کې د سولې د پروسې رئیس اسدالله مرخیل هم وایي چې دوی د یو شمېر کسانو لپاره په مختلفو ځایونو کې کار پیدا کړی دی.
هغه څوک چې له پروسې سره یوځای شوي دي دوی ته په مختلفو عرصو کې کارونه پیدا شوي دي. هیلو ترس موسسې هم یو تعداد خلک دي، موږ تخمینا 80 نفره هغوی کار ورته ورکړی ده، او 222 نفره د فواید عامې ریاست هغوی ته کاریابي کړې ده. دا فعلاً هم معاش خوري دغه ځای نه. همدغسې په زراعت کې هم تخمینا 70 کسه د دغه پروسې نه له موږ نه غوښتي وو چې هغوی وقفوي کار کوو، او کار عمور اجتماعي یو پروګرام له موږ سره جوړ کړی ده چې 500 نفرو ته حرفوي کورسونه دایروي، چې عین زمان د دې کورس کې به دوی ته په میاشت کې $100 معاش هم ورکوي او حرفه به هم زده کوي.
عمر خیل وایي هغه چا چې وسلې په ځمکه ایښي او د سولې له پروسې سره یو ځای شوي، د هغوی په کلي کور کې هم د بیا رغونې یو شمېر پروژې عملي شوي دي.
د صلحې له خوا نه تخمینا 15 پروژې 13 میاشت کې تکمیل شوې، چې له هغه نه تخمینا یوه میاشت نه زیات کېږي چې دغه پروژې 15 پروژې د دغو خلکو په مناطقو کې چې له پروسې سره یو ځای شوي دي. البته ساګانې وې، پلچکونه وو، د بعضې سرکو جوړول وو او جغل اندازي وه، هغه تکمیل شوي. او اوس فعلا هم موږ شپږ پروژې لرو چې دوی غټې دي او څلور وړې پروژې دي چې انشاءالله رحمان هغه به هم په همدغه هفته کې به شاید ممکن موږ دا وړې پروژې افتتاح کړو.
په قندوز کې هغه کسان چې د سولې له پروسې سره یو ځای شوي یو زیات شمېر یې په مختلفو سیمو کې د محلي پولیسو په چوکاټ کې تنظیم شوي دي، او ځینې نور بیا په کلو کې په دهقانۍ بوخت دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. درنو اوریدونکو، زمونږ خبریال اکرام شینواری د کابل نه په خپل رالیږلي رپورټ کې ویلي دي چې د افغانستان د سولې عالي شورا نیت لري چې په یو بل هیواد کې د دینی علماو یو کانفرنس جوړ کړي او په دې وغږیږي چې په افغانستان کې سوله څنګه ټینګېدای شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي چې دغه شورا نیت لري چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د حالاتو د سیرول لپاره په سعودي عربستان او یا کوم بل اسلامي هیواد کې د اسلامي نړۍ د دیني عالمان یو کانفرنس جوړ کړي. د سولې د عالي شورا مرستیال مولوی عطاالله الدین وایي چې د دغه کانفرنس د جوړېدو هدف په افغانستان کې روانې جګړې د مشروعیت په باب د اسلامي نړۍ د دیني عالمانو ګډه پېټوا اغستل دي.
د سولې عالي شورا په دې صدد او نیز کې ده چې په نږدې راتلونکي کې د امت مسلمه د علماو یو اتفاقي فیصله یا په سعودي عربستان یا بلکې اسلامي ملک کې ترلاسه کړي، او د افغانستان د موجوده هویت لپاره د اسلامي هیواد په حیث باندې چې آیا دلته جنگ جواز لري که نه لري، آیا دا دارالحرب دی که نه دی، لکه چې خلک فتواوې ورکوي، او آیا دغه جنگ کوم حیثیت لري په دې ملک کې. زموږ اراده دا ده چې په نږدې راتلونکي کې د امت علماو په اشتراک باندې د د پیو اسلامي هواد کې علما راجم شي او د افغانستان په دغه هویت باندې د کتاب الله او سنت رسول الله او د فقهي هدايات او د مجتهدين او ائمه د نظر په پرانا کې دغه یو متفقه فیصله صادره کی چې افغانستان یو اسلامي هواد دی. خلک په سلو کې د نه نوي نه زیات مسلمانان دي. کم جنگ چې دلته حاکم جنگ دی دا هغه تقدس چې خلک ورته قانی دي.